سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیقه د تخنیکی چارو په سمبالغ ترکلی کو. خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 2 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلې دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي اکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. اکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 15% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه لن پیوټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منی شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوې او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړي دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو او په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې دا لګول شو محدودیتونه خبره داسې محل کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو بات سره سمو لګولی شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تېر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې شوه د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 تر سره کړه. دغه پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوي. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده شوه د پولیسو بات لپاره د کوم لازم اصول لمخې او د کوم بل قوا هدف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. خپل مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو بات د ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباته د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن به د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمین نوی ډیلی کې وی چرته چې ټاکل شوې ده د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حملته وي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جی شل له غونډې وروسته په خونه کې دلیدل شوې. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لغونډي وټلې و د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ ځل د 2022 کال په جنوري کې څو مخکې لدی چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلې و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونی کورګاډي د ټکر له امله د مړو شو کسانو شمیر شپږ دیر شو ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د رښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالو ته بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ ده. چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایو. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
بیرو با چې د مټیلې نرو کز سره یو ځای ځینې مخ شوې چې د ډېر انتظار لاسه خاورو کې نه ځناستیو.
پورزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيالو د بشري مرستو همغه کونکي رمز لکبرو ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري نورین سره مخ دی. د موړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک خبر اعلان ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سکهل له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. تفصیل د کرام الله اکرام نور.
بیاستم خرچاور ندارم، یک دختری معیوب دارم، بچکه
کونډه زهرا چی د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده. د کابل خار یو سرک ترغاړي سوال تناسته ده. وای په داسې حال کې چې یو لوري معیوب ده او دوامدار درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبرې له ډیرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلی چې ځان ته کار پیدا کړي.
سه تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم.
دری اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې اوس پینساری مور لرم، یو لور مې معیوب ده، د کور سرپرست زیم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چیکار کنم؟
دا چی د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکار شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم، اوس په کابل کې یو کرایي کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو، خپل مصارف او د کور خرچ ډېر په سختي پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک کې خبر اعلان ته ویلي ملګري ملتونو او شریکان سکه افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. خاغلی الاکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورنی تولیدات جی ډی پی په سلو کې 15% کم شوي، د لومړنۍ خوراکي توکو بیا په سلو کې 10% او بیکاری 30% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 50% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې مواردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رمز لکبروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روسي ویجاړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وټلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او یانت شکر الله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین پړه تاسې ویلې دي.
د افغانستان کړکېچ لوړاندې هم پیژبنی شوی و. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړې. خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې. د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکېچ یو نړیواله مسله ده. نړی د دې کچکی د دې کړکېچ حل ته لپاملرنې پرته د بیوزلۍ د ختمولو او د سمکې د کړې د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامداري پراختیايي موخو ته نشي رسیدلی. د خوراکي توکو هادن امنیت د افغانستان نږدې ټول ملت یې رغبل کړي. میلیونونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او د ورځې لسګونه دولګي له عمل امري مرموزی او هدفی وجنی د اسلامی اصول او بشری حقوقو خلاف محدودیتونه له هیواد د کاری زواک تخت ته زمينه برابر کړي. پسلګونو ځوانان د گاونډي او هیوادونو په پلو او د مدترانې په بو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. چې له دې عمله اکثره ملت پویر کړي.
مشکور سی بلاملونه چې دی او څوک مسول دی په دې برخه کې؟
ل 28 میلیونه ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. نا امنی، بی وزلی، بی روزگاری او د ملي اقتصاد لمنځتلل د بهرانونو لامل دی. کله وچکالی او کله متاسفانه د ژمي سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیر او فاسد چارواکو او د نن ورځې بې کفایت واکمنانو ملت قرباني کړي.
اوس نړۍ باید د دې نورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس پکار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی. ژر تر ژره باید ټول منلې حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقوقو سرغړونکي پکې ګډون ونلې را جوړ شي. دوستنۍ واکمنانو تند هم ماته شو. د دوی بې کفایتي ملت او نړۍ ته ثابت شو. لنړۍ دا غواړي چې نه یوازې دا چې د تیر مفسدینو او د نن ورځې د نااهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونې او ځواب وینې ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر را سره په سټډیو کې د سنا جان ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه ریاست څو وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریدې جانې تاسو ته او زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په لسمه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالي په اړه ومغوښتل د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې پا په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورت اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورت غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په کې د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډیر مننه کور دی ودان سنا کاکړ و چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پایل مخته جزئیات راکړه. لدی سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر په کې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې دوه کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با چیل مټیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو.
د کابل اوسیدونکو حسنا وا وای د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوه وروسته خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلای. حسنا ازادي راډیو ته وویل
په اوله کې 200 ډالر او بیا وروسته 300 شو اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. موږ دا ویل شي چې سبا وخت تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. میرو با چیل مټیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. څو ورې تللې زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ځان سره راوستای دی دغه پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
له بانګونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو لستونج سره یوازې هم خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راغته ویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخیستلای سوداګري په ټاپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپلې د تجارت پیسې په بانکونو کې کې خدلې چې جوازونه لرل تقریبا غوته 500 ډالر نه دی افتی زیات نه ورکول چې مونږ د 4500 ډالر خو شاو کې مصارف لرل خو متاسفانه بیخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړې. افغانستان بانک رئیس ته ورغله خو وی ودی وکړل سره چې دا مشکل مو حل کوو خو تر اوسه پورې بیخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک ویان حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوی پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوی حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلی نوري دا ونه ویل چې د بانکونو پخواني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپلو اکاونټونو څخه اخیستلی شي. د یادونې ده چې د 2020 کال د اګست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د نږدې دوه کلونو په تېرېدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګاره شوي، مرستې سره کمی شوي او څوک چې په ګونو کې پیسې لري د هغه په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنی آسیا ته په سفر کې د ازبکستان پر مشرانو فشار او چې د نوو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایچ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبري وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلې دو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي و چې دای به د مرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره یې اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو هم دارنګ د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویل دي چې بلنکن هم دارنګ په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر مرزیایف تیر میاشت ویلي و چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ مخکې پر روسیې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 25 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډلي ته لاړ شي چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په قربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. دا سینې ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه در سره کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په پاسوال کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمیر خلک د خپل کورونه او زمکو قانوني اسناد لري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملات او راهنما د اتحادیې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپل زمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زمکو کورونه او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپل کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یا د چاري د جلامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونه او زمکو لپاره قانوني اسناد وسپواک نه لري. په ترنکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونو او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چرافته ما د غره غوښته و دا رهنمایي معاملات ټول کارمندان ما غوښته و د مسؤلین ما غوښته سره کښې ناست مو سره وکړل. نو موږ دا پریکړه وکړه چې شنبه په ورځ موږ د عدلیه ریاست سره وینو ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورمانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي یوې رهنمایي څخه هم دوی تراوسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي خو سرانه یې نهسي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وي کوي د سړک پر سر باندې سودا وي کوي.
د اورزګان ولایت خلک غهم وای چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی دا روزگان ولایت و سیدون کیم و دانی تر برونه می و دا جیو مزکه و دا سیو دیر مزکه دلو دا نو آغا بیاره دا پلار چه مرسلو دا نیکو نیکه مرسلو پلار چه مرسلو دا نیکه سید پلار تا مزکه رو پاس پلاریم سی مرسلو پا تا ورونه سولو ورونه چه را سر راولار سو مزکه سر ووی شده بس دا جیری بیش مشتی پا کلی که ورتوای دا جیری بیش سر و که پلانکه از ساغ از ساغ از ما از سیدی بس سیسل ورس تا بیا بیر تا پردیه سر جنجال سوی ولی جز ما مزکه مخراب را کرده دا بول زما دا مخراب دا اول تاسان مخیسی پردیه سر جنجال سولو اجا بل اخر را اور رسدل سر دیت رو چ وسا غور نه سر دشمنان سواله
نجیب لادی در روزگان ولایت که وسیدن کند کوټوال سیم کې دور نه ویش وکړلې نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه مهاله پرې داسې سمخته نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو میش دوه میش تقریبا په دی وخت کې تیر سوی نه مشر ورو ته وویل چې زما ویش دی یعنی زما مزکه به تسلور پلی اخته نورم راکې نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخر بیرته هغه ورلی څلور پلی نور مختصل یعنی قانوني اسناد دې نه درلول نه داسې مشکلات منستره لنه د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکل یې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په روزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبري وکړي خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام جواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اوس په پکتیا د ورشو په پکتیا کې د خروالی ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو همدارنګه د سوداګرۍ د پرمختیا او خري پراختیا په خطر خري سنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته لیږدول شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې.
د پکتیا خروالی ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو سوداګریزو چارو د پراختیا او خري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر سنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته ولیږدول. په خاطر ډیر د خاریانو او خاري موټرو غنګونه د غزنی پر اړه و خو اوس دا غنګونه د ګردیز ښار په بیلابې لوسیمو و ویشل شو. د ګردیز ښار د میلان اوسیدون کې میرافزال آزادۍ راډیو ته ویل
مخکې خوره شو د غزنی لاین باندې خوست لاین باندې ډیر تکلیف و د لارې په بندې یار شه په بندوس پر خسي آزادۍ خلک ډیر خوشاله دي نه دا بازار پر خسوي دا خو د خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري خلک کمزوري دي باید زیر پازابم نشي لګزاره وسره وسی سره کو نه پاتې دي باید غم جوړ شي.
میرویس تو تاخیل مخکې د ګردیز ښار په غزنی لین کې دکان لري چې اوس په خاري صرف بندې کې دکان بل ځای ته لګیدلې. خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته یې په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لین باندې وو. هر یو شی په غزنی لین د غزنی لین د سبزی او مستری او څه شی وو غزنی لین وو. نو تل ډیر بیروبار او موټر والا ته تکلیف وو ترافیکو ته تکلیف وو شاروالي ته تکلیف وو. نو اوس ان شاء الله دا ډیر ښه کار اوس خار اوس پراخ اوس هر یو پلان چې شروع کیږي ټولو د پر یو رقم یې پیږي که سرمایدار وي که غریبي که طاقتور وي که کمزور وي په ټولو باندې یو رقم عملی کیږي. دغه کار دې موږ ډیر په خوښ ده.
د ګردیز ښار په گاوند کې د لوګر په لیالم خوست او غزنی ښارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. د ګردیز ښار اوسیدونکو بختیار ګل وایي
لکه د خوست لکه د لوګر بازارونه چې کوم دي د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي. یو سړی تکلیف کیږي نه حساب کتاب کیږي نه و د خوست نه د بل ولایتونو به خلک راتلل
کومه خپل دکان انتقال کنی سرک ترالو بازار پراخ سي شروانه مو دا وختنه دا چې دا کوم پاتې کاونه دي دام عملی کله خیره په مخ لاړ سي لخره نه چا دي فشار لاندې راسي سر تب سي ولاړ ان شاء الله
ویل کیږي په خار کې شنی سیمه او پارکونه د خلکو د فکری آرامتیا استراحت او د میل لپاره اړین دي د ګردیز خار یو ځوان متی اوله وایي چې دوی ته په خار کې د تفریح او مطالعه ځایونه جوړ شي
ځوانانو لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځان ته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځان ته ځایونه جوړ شي ځکه سید ذهنونه باید پراخه شي همدارنګه مطالعه او کتابونه ووایي
بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ګردیز خاروال وویل
چاله داسې خنډ نشته تنها دغه خلکو ته د بدیل ورکول دي هغه موږ ځمکې لرو ښارګوټي لرو تنها د توضیع مسله داسې هغه د امیرالمومنین فرمان باندې بنده ده تر اوسه پورې هغه مو پیشنهاد کړی ده هغه ستونزه حل شي بس موږ خلکو ته بدیل لرو سي ورکو او خلک د ښار پراختیا ته ډیر خوښ دي
د یادونه ورده ګردیز خار د افغانستان په سویل ختیځ کې له پخوانیو خارونو دی چې مخکې د لږ نفوس لپاره وړوکی جوړ شوی و خو دا خار د نوي ماستر پلان له مخې پراخ شوی او ښاریان یې د دې وخت د اړتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د ښاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي
د خبرونې دوی منی مایت را ورسېدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونه مامرستیال رمز لکبرو فایت روسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي یونه ما بیګا په ټویټ کې د خپل لکبرو فلق قول ویلې تر اوسه هیڅ هڅه کوونکې پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې انجونی به بیرته خوندي او تستنی شي لکبرو چې لکابل څخه د ویډیو کانفرنس لاره یې په نیویارک کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول ویل چې تیر او اتلس میاشتې کې په افغانستان کې د کورونېونو خالص تولیدات اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې ده د اساسي خوراکي موادو بې 15 سلنه پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40 سلنه تر رسیدلې ده هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخل ګو شاوخوا 15 سلنه آیت پر خوراکي مواد لکېږي ملګرو ملتونو او شریکانو یې پروان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د خزو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه دن پیو ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو ننګونو میاشت خو د افغان خزو انجونو لپاره د غمیاش په سمانه یو کال انجونو د لړز دکلو او خونسي او تخمنې شوې درې میاشتې کې چې خزي په غیر دولتي موسسو کې کار کول راګرځول شوې او لڅبندې یو کال رئیسی فرمانونو او چلندونو خزو انجونو لټولنی حذف کړې دي یو نه ما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو خزو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو ماده خبر داسې محل کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیر میاشتې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو درې نیم میلیارد ډالر شتمنۍ پاړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړي چې په څه ډول کې د شي هغه د پولیسو باندې سره سمې ولګول شي دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شو و میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه و تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولګول شوې شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د شورا غړی دی او ویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلور غړو په آنلاین توګه د فبرورۍ 15 در سره کړه د دغه پیسو د لګولو پر مختلف لارو چارو خبرې وشي هغه زیاته کړه اساسي تر حد ده چې د پولیسو باید لپاره د کومو لازمو اصول او لمخې او د کومو بل قوا اهداف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي هغه له مهرابي ویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باید د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د کمو لپاره اول کول شي او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمینی نوې ډلې کې وي چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګلاروف به هم حمل کوي د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ دستور اقتصاد لرونکو ترمنځ دی والی رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیور لاندې تر سره کیږي د سنخ کاری چې بلنکن او لاوروف به جلاس سره وګوري د لویدیځو چارواکو له قوله دوه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل لغونډې ورسته په یو واخونه کې نه دی لیدل شوی
زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو متعددو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پرې خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای دا خبره مې ډیر زوروي چې خلک مې زوی ته د پوډری زوی وای.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جیم بیخي نه یریږي. کوفتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب اشاره تا وای چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سم خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروي په خپلواک توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکاري پرته دا سروي ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروي امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2000 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان په خوانی دولت د یو ان او ډی سی په تخنیکی مرسته وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ورستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډیر شوی وو، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله شوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی
طالبان عاجل مقدماتی سروی کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروی د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروی له عاجل مقدماتی سروی سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروی په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروی ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئ موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو ان او ډی سی سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشئ موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشئ موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشئ مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشئ موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ راډیو ته ځوابونه وایه. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی، یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لارې مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزی ناروغي ډیر وي خود اندېښنې وړ خبره ده. که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي داسې نشي چې نشه ای مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه ای مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې شي او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریخودل شي، نو هم د ماشوم د پاره محته د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور د پاره شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم د پاره په اخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمی خویند مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دې نه چې دوی حامله شي، دوی دې کوشش وکړي چې مخادره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیسیس وایي. اورګانوجنیسیس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کېږي، چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکړي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حامله لګي کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلاتو حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکوي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار وم، ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې ویل وایي ما ته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله، هچې دې پرخونه به ومه یا و د اکا زوی مې و د تریاک څکوله، هچې تراسه ته دا یو دوه دوه څکو کوندې د غم مم به لږ لرې سي، یو دوه دوه د تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، وطاق تم نه راکړم ورته. کله به پغه خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به پغه کې پروتم، بدنی ذاتی ختم کړی وم. زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. وفتم خدایا، یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته راغلی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته، ابا پلار خو ته خو یې وینئ چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلی چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړې، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچه هلته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لری علی کان تا چه باد لدی خلق وی علی کان لوی سو
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا ده ده زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستا سلا پاره او پزل پوری درامه لرو ده درامه کی صدا شده چه اجمل لخپلو اندیوالانو سر میلی تطللی وی او ده شپی کور تا روغ رمت رازی خو سبای پرسترگو تیاره رازی او هیچ شای نوینی کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
پښوا خو نو پیغام چې اجمل ولې تر اوسه رانغی کیدای شي چې دا اجمل وی ته ودرې زوارشم څوکي
درخانه دروازه خلاصه کا زم اجمل
تر اوسه چیرته وی دا وخت کوته دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خونه دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومه نده
ریختیام چی زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چی ستال لس پسره تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاس می ونیزا جلویگا ما
ساما دا لاس ما تراکا دغلت زما پوگا کیگ دا
دغلت انگی می خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم که نزدلی زوی ده کیگه ما
خاص آمده پرده تو شک ویدشه
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مخت پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ورور تا با دی زنگ و همه چرا شی او دکتر تا دی بوزی
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولاد شی بیر تا جوریگم
نو شراب خودی پا خواهم سخل پا خواه دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پرواکوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می او رورم نصیتون را تا شروع کی زمو غلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکی گی وی دشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویری گم دستی نیو چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکی گی آرام وی دشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرا تا ہوئے ہے چیز ما دے خوان سترگی بے جوڑی شی کانا
نا پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نا پوئے گے ساما خبر ہو کا زما ورور بچنگا شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تا دیر زیان رسی دلے دے
سنگا زیان ورطا رسی دلے دے
سنگا زیان ورطا رسی دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چی پستر گوڑن شی
څه شی پستر کو بڑون چی
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست
اے ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده ولی علاج نه کوي
خوره دا ساده ناروغي نه ده ستا خوند یو خاص ډول شراب سکل دي چې انسان پستر ګړندې
نو شراب خو د لاس کال کې چی خوري
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ پوهیږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلور ساعته مخکې مې راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بلا شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.